پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم. پیل به په خبرونو باندې وکړو. د بشري حقونو درویشتو بیلابیلو مدافع سازمانو او بنسټونو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسیون نه په پرانیستې لیک کې غوښتي چې افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د څېړلو لپاره د یو لوی ټیم د استولو پریکړه وکړي. په دې لیک کې چې د ګڼو نړیوالو او کورنیو سازمانو په همغږۍ لیکل شوی او لاسلیکونه یې پکې کړي، راغلي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسون دی په خپل راتلونکي یو 15مه غونډه کې په دې اړه پریکړه وکړي. دغه سازمان ځینې استازي وایي که ملګري ملتونه د دوی غوښتنه ومني او دا پریکړه وکړي، د افغانستان د بشري حقونو او ښځو د وضعیت په اړه به نړیوال پام زیات شي. په غزنی ښار کې یو ځوانه میرمنه وژل شوې ده. دغه میرمن په داسې حال کې وژل کیږي چې شاوخوا اته کلن ماشومه مرسره و. د طالبانو حکومت تی چارواکي د دغې ښځې وژل کېدل شخصي ستونزه یادوي، خو د هغې کورنۍ تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. جزئیات به وړاندې هم واورئ. د افغانستان او هند د کرکټ ملي ټیمونه نن د آسیا جام په لوبو کې له یو بل سره مخ کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم داسې وخت له هند سره لوبه کوي چې خپله لوبه بیګا په پاکستان باندې په شارجې سټیډیوم کې وبایلله. د افغانستان او پاکستان ترمنځ له دې لوبې وروسته د افغان او پاکستاني مینوالو ترمنځ په سټیډیوم دننه او بهر اخوډب هم شوی دی. په بیګانۍ لوبه کې چې د پاکستان په وړاندې وشوه، د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په شلو اورونو کې 130 هدف وټاکه، خو پاکستان وتوانید په وروستي اور کې یوازې د څلورو بالونو په تفاوت دغه لوبه وګټي. په دې اړه هم جزئیات وروسته درته خبرو. د کاناډا پولیس وایي د دغه هیواد په ساسکاچوان ایالت کې د روانې اونۍ د حملې په تورې یو تن نیولی دی. د یکشنبې د ورځې په برید کې چې د چاقو په وسیله وشو، لس تنه ووژل شول. نیول شوی کس مایلز سانډرسن نومیږي. د نوموړي د بل ورور ډیمن سانډرسن مړی د دوشنبې په ورځ وموندل شو. دغو دوو ورونو د یکشنبې په ورځ په ساسکاچوان ایالت کې لس تنه ووژل او اتلس نورې ژوبل کړل. دا برید د اوسنۍ کاناډا په تاریخ کې تر ټولو خونړی بلل شوی دی. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی وایي ځواکونو یې د هیواد د شمال ختیځ په خارکیف کې څو سیمې بیرته نیولې دي. زیلینسکی تیره شپه په خپله وینا کې وویل دا اونۍ د خارکیف په اړه ښه خبرونه لري. ده زیاته کړه اوکراینیانو به ښایي د اوکراینی پوځیانو د فعالیت په اړه راپورونه کتلي وي. د په آزادو شوو سیمو کې د اوکراین د بیرغ د بیا راپول کېدو لپاره د جنګي عملیاتو په لړ کې د اوکراینی ځواکونو د مبارزو مننه وکړه. خبرونه مو اوریدل. کولای شئ تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. ورزو د پروګرام معرفي ته په دغه پروګرام کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له کمیسیون نه د درویشتو بیلابیلو مدافع سازمانونو د غوښتنې په اړه درته راپور لرو چې افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د څېړلو لپاره د یو لوی ټیم د استولو غوښتنه کړې ده. په دې اړه هم راپور اوري چې په غزنی کې یوه ځوانه میرمنه وژل شوې ده. د افغانستان او هند د کرکټ د ملي ټیم په اړه درته راپور لرو. همدارنګه به له یو کارپوه سره د افغانستان او پاکستان په بیګنۍ مسابقې هم مرکه خبره کړو.
د آسیایي جام په دې لوبو کې پاکستان ډاډه شو چې تقریبا حتمی به پای لوبه کوي او افغانستان د پای لوبې چانس له لاسه ورکړ، خو افغان لوبډله به نن بیا خپل بخت آزمایي او له هند سره مسابقه لري.
د میدان وردګ ولایت د یو محصل لخوا متحرکه مصنوعي لاس جوړ شوی.
د ګوتو ټول حرکتونه منظم سمفاتیک پاراسمفاتیک اعصاب په واسطه کنټرول، هر څه منظم ترسره کیږي.
د شی بی د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو. اول مطلب ته د بشري حقوقو درويشتو بیلابیلو مدافع سازمانو او بنسټونو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیسیون په یو پرانیستي لیک غوښتي چې افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو د څېړلو لپاره د یو لوی ټیم د استولو پریکړه وکړي. په دې لیک چې د غنو نړیوالو او کورنیو سازمانو په همغږي لیکل شوی او لاسلیکونه پکې کړي، راغلي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیسیون دی په خپل راتلونکي یو 15مه غونډه کې په دې اړه پریکړه وکړي. دغه سازمان استازي وایي ملګری ملتونه د دوی غوښتنه ومني او دا پریکړه وکړي د افغانستان د بشري حقوقو او ښځو د وضعیت په اړه نړیوال پام زیات شي. جزئیات له فیروز عزیزی اورو.
د بشری حقوقو او د ښځو د حقوقو بیلابیل ملاتړ سازمانونو د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو کمیسیون ته پیوستولي سرخلاصي لیک غوښتنه کړې چې د افغانستان د بشری حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو د وضعیت د څېړلو لپاره د یو ستر ټیم ګمارلو پریکړه وکړي. په دې لیک کې چې درويست بیلابیل د بشری حقوقو نړیوالو او کورنۍ ملاتړ سازمانونو او بنسټونو لاسلیکونه کړي پکې ټینګار کړای چې په افغانستان کې د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکونکو ریچارډ بنیت د دندې د تمدید ترڅنګ یو ټیم ګماري ترڅو هغه پیښې او حالات مستند کړي چې د دوی په خبره د طالبانو لوري له افغانانو په ځانګړي ډول ښځو او نجونو مذهبي اقلیتونو خبریالانو او د بشري حقوقو د مدافعینو پر وړاندې ترسره شوي دي. دغه سازمانونو په دیلی کې لیکلي چې طالبان هڅه کوي افغان ښځې له مدني، سیاسي، اقتصادي، ټولنیز او کلتوري حقوقو او ازادیو څخه په بشپړه توګه محرومي سي. د دې لیک په یوه برخه کې ځینې موارد په نښه او ټینګار پرې سوای چې د بشري حقوقو له قانون څخه د ټولو اداسوي سرغړونو څیړل چې په افغانستان کې د ریوال قوانینو لمخې د خزو وینجنو پر وړاندې جرمونه بلل کیږي. د دې ډول سرغړونو شواهد راټولول او تحلیلول، د اړوندو معلوماتو او شواهدو مستند کول، د سیمایزو ملي او نړیوالو قضایي ادارو ښکېلول، د ټولو اداګانو په اړه د تورنو کسانو او ادارو پیژندل او پر راتلونکي کې پرې قانوني اجراءات پلیسي ټاکل شوی. د سپتمبر په 12مه نیټه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیسیون خپل یو 50مه غونډه جوړه کړي او په دې ناسته کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه ځانګړی بحث وکړي. د غلاس لیکونکو سازمانونو ټینګار کړی چې د ملګرو ملتونو بشري حقوقو خپلواک کمیسیون باید په دوامداره توګه په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خبر وي او بحثونه پرې وکړي. دوی د غشان د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر او د ځنګړي راپور ورکونکو لخوا د تازه معلوماتو چمتو کولو غوښتنه کړې ده. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې دوی د اسلامي شریعت او افغاني فرهنګ پر رڼا کې د ښځو او بشري حقوقو رعایت ته ژمن دي. په ورته وخت کې د سپتمبر په 8مه نیټه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په یو خبري غونډه کې وویل چې دوی به د محاکمو له لارې بشري حقوقو پلي کوي. په دې اړه د نورو ادارو او کمیسیونونو تشکیل ته اړتیا نشته. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له تیر یو کال د زیاتې مودې واکمنۍ راهیسې افغان ښځې له کار کولو منع کړي، مخ پټولې پرې جبري کړي او له شپږم ټولګي پورته د انجونو پر مخ هم د ښوونځیو دروازې تړلې دي.
جوان
ازادي خزینه پر سری اجازه نور کې چې د بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
ازادي رادیو ته غواګیاست دوله شپګنې منځنۍ صفه باندې خبرونه لرو کوله شم دارنګ په ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ پروګرامونه د سار لو د مخام تر د نړیار ځکه چې استي د انټرنیټ لاري واوري ورب شو غزنی ته حالته یو ځوانه میرمنه وجل شوې ده. دغه میرمن داسې وخت وجل شوې چې شاوخوا تکلن ماشوم هم ورسره و. د طالبان حکومتي چارواکي وایي چې دا ښځه د شخصي ستونزو له امله وجل شوې، خو د هغې کورنۍ تر اوسه پرې په دې اړه څه نه دي ویلي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د طالبانو حکومت سیمایز چارواکي وایي په غزنی کې یو ځوانه ښځه وزل شوې ده. د امنیې قومندانۍ ویان ابو خالد سرحدي د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل دغه ښځه 13 ورځ ماسپښین د غزنی ښار په پښتون آباد سیمه کې د انتقام اخیستو په مخه وستل شوې او وژل شوې ده. دغه میرمن په داسې حال کې وژل کیږي چې شاوخوا تکلن ماشوم هم ورسره وو، خو هغه ته کوم زیان نه دی رسیدلی. شاغلی سرحدي دغه ښځې وژل کېدل شخصي ستونزه یادوي او وایي دغه ښځه په داسې حال کې وژل شوې چې لامل یې پر سر د دوو قبیلو ترمنځ بدۍ رامنځته شوې وه او بیا په دغه بدۍ کې 8 تنه وژل شوې وو.
او د ښځه وستل شوې ده. د دې ښځې په سر باندې تقریبا لنانه وه 10 کاله مخکې بدۍ شوې وه. د دې ښځې په توسط باندې په دې جای کې را واته نفر نور هم وژل شوي دي. دا ښځه په اصل کې د واغاز ده او د کوچیانو سره په سر باندې د دې ښځې ډېر جنجال او د دې خلکو خیر جانبي مقابل وتوانېدل چې عینې ښځه وویلې. نو دا کیسه دغسې وه.
نوموړی زیاتوي وزل سوی میرمن اصلا د غزنی ولایت واغز ولسوالۍ اوسیدونکې ده چې شاوخوا 10 کاله وړاندې غزنی مرکز ته د ځان ساتنې په مخه راکډه سوې وه. هغه زیاتوي قاتلین یې له سیمې په تیښته بریالي سوي، خو سیمه ییز امنیتي منصوبین یې د نیولو هڅې کوي. د دغه ښځې د وژل کېدو په اړه د هغې کورنۍ تر اوسه پورې څه نه دي ویلي.
خبر او له خبر ورهاخوا،
ازادي راډیو د کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه.
لتاسو سره وو او یوبا.
بیګا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم په وړاندې لوبه وکړه. دا لوبه افغانستان د یوې وکټ او څلورو بالونو په توپیر باندې وبایلله. افغانستان 129 منډې کړې وې، 130 هدف ورکړه، خو پاکستان په وروستي اوور کې د لوبې بریا خپله کړه. البته داسې وخت کې چې یوازې یوه وکټ پاتې وه، هغه هم وروستي اوور کې لوبه وګټله. نن به افغانستان او هند سره مخ کیږي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د آسیا د کرکټ جام لوبو په ترڅ کې پاکستان د افغانستان ملي لوبډلې ته په یوه وکټ ماتې ورکړه. د پاکستان لسم نمبر لوبغاړي نسیم شاه چې بالر دی پر فضل حق فاروقي سر په سر شپږ واخیستې او په وروستي اوور کې پاتې 12 منډې په دې ډول پوره شوې. د متحده عربی اماراتو په شارجه کې دا په زړه پورې لوبه لومړی افغانستان پیل کړه او په ټاکلیو شلو اوورونو کې د شپږ لوبغاړو په سوسیدو مقابل لوري ته 130 منډې هدف وټاکه. د هدف زیات نه و. پاکستان روانه اونۍ د یکشنبې په ورځ په همدې جام لوبو کې د هند 102 هدف پوره کړی و، خو د دې سربیره پاکستاني لوبډله له افغانستان سره هغسې ونه لوبېده لکه له هند سره چې لوبېدلې وه. له افغانستان سره یې تر نهم اوور پورې درې لوبغاړي سوسیدلي وو او درېیمه برخه منډې یې لا نه وې پوره کړې. د لوبې تر 15 اوور وروسته پاکستان یو په بل پسې خپل لوبغاړي له لاسه ورکړل چې 9 وکټې ولوېدل، خو په وروستیو شیبو کې د دوی بالر نسیم شاه د خپل لوبې د تاریخ تر ټولو ډېر رنزونه چې 14 دي له افغانستان سره وکړل او سر په سر یې په 19 اوور کې شپږیزې واخیستې. په دې ډول د آسیایي جام په دې لوبو کې پاکستان ډاډه شو چې تقریبا حتمی به پای لوبه کوي او افغانستان د پای لوبې چانس له لاسه ورکړ، خو افغان لوبډله به نن بیا خپل بخت آزمایي او له هند سره مسابقه لري. پاکستان د جمعې په ورځ له سریلانکا سره لوبه کوي چې دا دوې لوبډلې هر یو په دوهم پړاو کې دوې بریاوې لري. د آسیا د کرکټ جام لوبو پای لوبه به د یکشنبې په ورځ وي. دا لوبې چې ټاکل شوې وي په 2020 کال کې ترسره شي د کورونا وبا له امله وځنډېدې. بیا تمه وه چې پروسه ښکال په سریلانکا کې وشي، خو هلته د ناکراریو له امله ونه شوې او متحد عربي اماراتو ته انتقال شوې.
و موردل چې افغانستان او پاکستان بیګا سره مخ شول په یو لوبه کې چې پاکستان بلاخره په وروستي اوور کې په سختۍ باندې د هدف چې دی 130 منډو پوره کړ. نن به افغانستان او پاکستان په بخښنې سره نن به افغانستان او هند سره مخ کیږي. د افغانستان او پاکستان په لوبه کې بیګا څه لانجې هم رامنځته شوې. په داسې حال کې چې د افغانستان بولر فرید ملک د وکټې د اخیستو خوخیل منزله نو د پاکستانی لوبغاړي لخوا له لانجې سره مخ شوم. دارنګه تر لوبي وروسته هم د افغان او پاکستانی نندراچانو مینوالو ترمنځ په شارجه سټډیوم دننه او د باندې اخوډب شوی دی. په دې ټولو موضوعګانو باندې به د افغانستان د کرکټ د کورنی کرکټ له مسؤل او د کرکټ له یو کارپوه غلی نظیم جار عبدالرحیمزی سره خبرې وکړو. جار صاحب کور موادان چې ټلیفون مو واخیسته، اول خو به دغه د بیګا د لوبې په اړه راته ووایي څنګه لوبه وه که لنډ راته ووایي.
السلام علیکم ټولو ګران اوریدونکو تاسو محترمه ته. بسم الله الرحمن الرحیم. که فکر وکړي بیګا یو داسې هیجاني لوبه وه سر کې چې موږ پایلو کړو داسې کارل چې ګواکې موږ ډېرې منډو کېتو پر شت لاړ شو، خو د پریشر لوبو پریشر لوبو په دې و چې موږ لپاره ګټل لازمي او حتمي و. البته د پاکستان لپاره هم ګټل ډېر مهم ځکه وو که هغوی بایللی وای دا چانس و چې ګواکې دوی د سریلانکا وبایلي نو هغوی هم بېشاکه په وتلو او موږ خو په دې لوبو بایللو سره بېشاکه په ووتلو، سره له دې چې موږ له هندوستان سره یو لوبه بله هم لرو. خو کله چې 129 منډه وشله او ډېر هدف شو زه فکر نه کوم چې چا دې فکر کاوه چې افغانستان بلران دې دومره مېړانه وښي او د هدف نه دفاع وکړي. په ټوله کې که تاسو فکر وکړئ پایل ډېر ښه وسو. زموږ توپچوونکو فضل حق مخې سره بابر اعظم وسوځاوه، وروسته بیا چې هغه ودرېدل رضوان هم منډه نشي کولی، د راشد له خوانه وسوځېده، خو لنډه به ووایم چې تر اخره پورې ډېره
فکر کوم د خاغلی عبدالرحیمزی ټلیفون بند شو، موږ بیا هم کوشش کوو چې لاغه سره رابطه برقراره کړو. البته لومړی پښتنه غدا سې جواب کړ چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سره لدې چې کم هدف ټاکلی وو او 130 منډې کم هدف ټاکلی وو، خو بیرته د افغانستان د کرکټ بولرانو لاغې ډلې چټک بالر فضل حق فاروقي د خبره چې خلوبه وکړل او وی کولای شول چې د پاکستان کپتان بابر اعظم اوټ کړي، تر هغه وروسته هم رضوان چې بل تکړه اوپنر و د پاکستان هغه راشد خان اوټ کړ. بیرته له ښاغلي جار صاحب سره مرکه برقراره شوله. جار صاحب راسان به دویمه پوښتنې ته راشو، ستاسو ټلیفون بند شو. د فرید ملک او د آصف ترمنځ چې کومه لانجه وشوه، پروفیشنل یا حرفه‌ای له نگاه نه یې که دغه وشاربی چې څه به کیږي اوس بالاخره؟
که چېرته فکر وکړو تاسو ټول کتلي دي بالران به په ځانګړې توګه پاس بالران چې هغوی یو خپل اګریشن لري، کله چې څوک په د شاټ وي او بیا د هغې وروسته سوځول کېږي یا سوځي، نو دی خپله جذبه ښي او د کنټرولوي هم نه شي. ته خپله جذبه وښوده او دا د حق ده، سالم او مسلم حق ده د کرکټ د سی سي د ټولو په اصولو کې، خو په دې شرط باندې چې داسې بد الفاظ ونه کاروي چې مخالف لوبډلې ته سپکاوی او ډېر بد الفاظ چې دا ونه کاروي. اوس هغه خبرې موږ ته نه دي معلومې چې دوی خپل منځو کې سره څه دي، خو د آصف علي بیرته غبرګون دا ډول و چې لیول 2 افنس دا راځي، یعنی دا لیول 2 سرغړونه ده او تمه په دې کېږي چې انشاءالله تعالی حتم بغه د سزا ویني او لوبډل لوب وکینول کېږي آصف علي.
او د نندارچانو ترمنځ چې څه خوډه بشو دغه مسولیت خو بیا ټیمونه ته نه راځي کېږي نو بالاخره؟
نه، نندارچان خدا سي دي چې هغوی ډېر خپلواک دي، هغوی کولی شي حتی لوبغاړو تم ځینې وخت د سویدي ضرر رسولی، هغې مسولیت هیڅوک نه شي اخیستلی، هغه نو نندارچان دي.
او د نننۍ لوبې په اړه چې نن ماښام به هند او افغانستان لوبېږي، دوی دواړو ټیمونو لوبې بایللې دي، دوه دوه لوبې، څه فکر کوئ کوم ټیم تله درنه ده دغې لوبو ته په کتو باندې چې کړي دي؟ البته
د افغانستان لوبو ته په کتو سره که تاسو کتلي د افغانستان له هر چا سره داسې لوبې کړي دي چې هیڅ چاته نه داسې لوبه نه ده ګټلې چې هغه د یو طرفه واوسي، او له هیچا نه شکر الحمدلله په ایشیا کپ کې او بیا په دغه کنډیشن کې له هیچا سترګه هم نه سوځېږي. زه پوره باور لرم که افغانستان او پاکستان دغه ته رسولی شي چې په وروستیو دوه توپونو باندې داسې په داسې ډول باندې چې نه چا فکر او ګمان هم نه کوو چې هغوی بشپګیزي او دغه میچ د وګټي، هیچا هم داسې فکر نه کوو. افغانستان هر چاته دا رقم سرخوږی جوړولی شي انشاءالله تعالی، دا هڅه به کېږي چې موږ باید لوبه وګټو، که موږ ته مهمه یي او که نه، موږ به دا هڅه چې موږ لوبه وګټو.
ډیره مننه کوم د افغانستان د کورنی کرکټ مسؤول نظیم جار عبدالرحیمزی چې موږ سره مخابري وکړي او خپل نظر مو سره شریک کړي د کرکټ د لوبې په ارتباط.
ازادي رادیو پلانډو چپو،
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
واشنگتن موسکو تورن کړ چې په زور روسیې ته د لکونو اوکراینیانو انتقال جنگي جنایت دی. روسیه دا تور ردوي، خو یو شمېر روسي چارواکي دا مني چې ګڼ شمېر اوکراینیان روسیې ته ورغلي دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د امریکا متحده ایالاتونو روسیه په دې خاطر په جنگي جنایتونو تورن کړه چې شاوخوا 1,000,000 او شپږ لکه اوکراینیان هغو سیمو ته په زور لیږدول دي چې د روسیې تر واک لاندې دي. واشنگتن په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو چارواکي هڅولي دي چې نړیوال د دغو اوکراینیانو له کمپونو څخه کتنه وکړي. ماسکو دا تور رد کړی دی او وایي چې په میلیونونو اوکراینیانو په خپله خوښه غوښتي دي چې روسیې ته ورشي یا د روسیې تر واک لاندې سیمو ته ولیږدي او هلته په خپله خوښه آزادانه ژوند وکړي. په ملګرو ملتو کې د متحد ایالتونو استازی لیندا توماس گرینفیلد د ملګرو ملتو د امنیت شورا غونډې ته پرون وویل چې روسیه او د هغې نیابتي ډلې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د دفتر د چارواکو له لورې د څارل شوې پروسې په ترڅ کې د وحشت سبب شوي دي. نوموړی زیاته کړه چې په زوره له اشغال شویو سیمو څخه د اشغالګرو سیمو ته د خلکو انتقال جنګي جنایت دی. د متحد ایالتونو استازی دا هم وویل چې د روسي چارواکو په شمول سرچینو دا منلې ده چې د فبروري له وروستیو راپدې خوا چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، له 900,000 نیولې تر 1,000,000 او 600,000 پورې اوکراینیان د کرملین یا د اوکراینی بیلتون غوښتونکو له لورې روسیې ته لیږدول شوي دي. په ملګرو ملتو کې د متحد ایالتونو استازی زیاته کړه چې یوازې د جولای په میاشت کې 1,300 ماشومان په زوره له اوکراین روسیې ته انتقال شوي دي. د اوکراین په لوهانسک او دونیسک سیمو کې روسي پلاوه بیلتون غوښتونکي له 2014 کال راپدې خوا له اوکراین څخه د خپلواکۍ د اخیستو لپاره جګړه کوي. پر اوکراین د فبروري په میاشت کې د روسي له عمومي یرغل را پدې خو پدې سیمو کې روسانو واک خپل لاس پوسو ته سپارلې او دا خبره ورکړې ده چې پدې سیمو کې به ټول پښتنه وکړي چې دوی غواړي له روسي سره یو ځای شي کنه شي.
له خبرونو ور اخوا
د ټولګي ته مو بیا هم خراغ لاسو هم په داسې حال کې چې د طالبانو تر واک لاندې د کابل امنیه قومندانۍ په دې ښار کې د سوالګرو د ټولولو پروګرام پیل کړی. خلک د طالبانو له حکومت غواړي چې باید د دغو خلکو اقتصادي ستونزو ته پام وکړي او یو مناسب کاروبار ورته برابر کړي. د کابل د امنیه قومندانۍ ویاند خالد زدران د همدې اونۍ سه شنبه په ټویټر لیکلی کوم سوالګر چې بایومټریک شوی او بیا یې سوال کولو ته مخه کړي له نیول وروسته به زندان ته واستول شي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د طالبانو د حکومت د کابل امنی قومندانې ویان خالد زدران په خپل ټویټر لیکلی چې د سوالګرو راټولول د چهارشنبې له ورځې راهیسې پیل کړی دی. نوموړي په خپل ټویټر دا ګواښ هم کړی چې هغه سوالګر چې مخکې بایومټریک شوي که بیا په ښار کې د سوال کولو په حال کې ولیدل شي نو له نیولو وروسته به زندان ته واستول شي. په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي که څه هم د طالبانو د حکومت د دې اقدام هرکلی کوي خو له دوی غواړي چې د خلکو د اقتصادي ستونزو غم وخوري او په بېلابېلو حرفو کې دوی ته د کار زمینې برابرې کړي. د کابل ښار دو تنو اوسیدونکو منصور او یما ازادي راډیو ته وویل
دا د دې د مجبورۍ نه کې دې د بي وسه نه کې دې د دې نه کې چې خلک بیکار دي ډیر بیکار دي ډیر پریشان دي. یو سړی مثلا یو کال بیکار دی یو نیم کال بیکار دی دا وایي څوک څومره پیسې باید ولري چې د دې پیسې ختم نشي. خامخا مجبور دی چې پیسې ختم شو نو کاروبار نه وو نو هیڅ نه وي گدایي کوي.
دولت اله لرو چې خلکو ته کار پیدا کړي روزګار پیدا کړي چې خلکو خپل گدایي وکړي.
یو شمیر سوالګرو هم ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د بیکاری لامل سوال کولو ته مخه کړې ده. یو تن سوالګر تیمورشاه
ان بیکار شم کار نه باور وکړم
بیکارایم کار نشته دوه ویش ورځې سر په سر لاړم هیڅ کار به پیدا نه کړم نو اوس څه سوال کوم.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د طالبانو د حکومت مشر مولا هیبت الله اخونزاده د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالغنی برادر په مشرۍ په کابل ښار کې د سوالګرو د راټولولو په هدف یو کمیسیون وټاکه. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د روان المریض کال د سنبولې له 12 متر دې دمه د کابل ښار له بېلابېلو سیمو 2340 سوالګر راټول کړي چې په منځ کې 2109 مېرمنې او 655 ماشومان دي. د دې په خبره د دغه شمېر سوالګرو په منځ کې 958 مستحق پیژندل شوي او پاتې نورې حرفوي سوالګرو. د طالبانو حکومت وايي مستحق کسان افغاني سرې میاشتې ټولنې ته سپارل کیږي چې مرسته کوونکي بنسټونه ورسره له هغې لارې مرسته وکړي. د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد
تر دې دمه د دوی راټولول روان دي. دوی بایومتریک کیږي وروسته یې پاړه څېړنه کیږي. د کورنۍ له غړو او خپلوانو یې پوښتنه کیږي چې که رښتیا هم اړمن وي او اړتیا ولري نو په میاشتني ډول ورته پیسې ټاکل کیږي. خو هغه کسان چې سوال هم کوي او اقتصادي وضعیت یې هم ښه وي نو په دې صورت کې دوی له قانوني چلند سره مخ کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو راهیسې په دې هېواد کې فقر او بیکاري زیاته شوې ده. د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې له 40 میلیونه ډیر افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
ازادي رادیو ته غواګست اوس به ورشو میدان ورداګو ته. په میدان ورداګو ولایت کې یو زده کړیال یا معسل متحرک مصنوعي لاس جوړ کړی صابر د غرازې دا کوي چې لاته کلنۍ رئیس په بیلابیلو برخو کې 50 اختراګانې کړې دي. له دې سره مال د هیواد د عامې روغتیا وزارت مسؤلان وایي د روغتیا په برخه کې د غرازې اختراګانو هر اړخیز ملاتړ کوي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د برېښنا څنګه یو زده کړیال توانېدل دي چې یو متحرک مصنوعي لاس جوړ کړي. محمد صابر وای د غلاسې د مالول کاس لاسبي جریانونو سره پاړی کوي او کابو د حقيقي لاس پتوګه کار کوي. محمد صابر صبر چې د میدان وردګو ولایت د جغتول سوالي وسیدونکو دي تازه شونځي پای ته رسولي او د غزنی پونتون د برېښنا انجنیري څنګه ته بریالي سوي دي. دی وای دغه متحرک مصنوعي لاس په یول سرځو کې د 1500 افغاني په لګښت جوړ کړي.
دا لاس چې د عصبي سیستم سره وصل کله چې عصبي سیستم امر کوي چې ته د لاس په حرکت راشي، نو د دغه واجه د حرکت پورې داړه نه لري، دا د ذهن په هیڅ پورې اړه لري. په چیرته زه لاس داسې ونیسم او حرکت ورکم، هغه لاس هم حرکت کو، دا د عصبي سیستم په هیڅ پورې.
صابر دغ راز لا تکلنی رئیس په بیلابیلو برخو کې 50 نور اختراعګانې هم کړې دي چې هر یو په خپل ځای کې ځانګړی اهمیت لري.
پدې سربېره مو نور 50 اختراعګان هم کړی دي چې په کې سالوخت دانی مکمل دي او لاس دونه د اقتصادي مشکلات لامل په نیمای کې پاتې.
لږ سره مهاله د میدان اردوګو ولایت د امی روغتیا ریاست مسولان وایي چې د روغتیا په برخه کې د دغه راز اختراعګانو ارارخیز ملاتړ کوي. دغه ولایت د امی روغتیا ریاست رئیس ډاکټر زرک زیراک وایي
یم د میخنه د سیم نه د استفاده کړې ده او داسې ماشين یواله جوړ کړې ده چې دغه په واسطه باندې د ګوتو ټول حرکتونه منظم سمفاتیک پر سمفاتیک اعصاب په واسطه کنټرول هر څه منظم تسره کی، ان تر دې چې لاس بندوي او اعصاب اته امر کیږي چې لاس خلاص واسطه کا د نوې مصنوعي لاس حرکت خلاصونه بسته کار شروع.
بلخوا د شاغلی صابر پلار عبدالصبر وایي چې په زوی کې له کوچنیوالي استعداد موجود و، خو د اقتصادي ستونزو له امله یې دا توانایي نه درلوده چې زوی یې د زده کړو په یوه ښه مرکز کې زده کړې وکړي. د یادولو وړ ده چې صابر په دغه 50 اختراعګانو کې یو بله داسې زنګو هم جوړه کړې ده، کله چې یو ماشوم وژاړي نو زنګو سمدستي په حرکت راځي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
ازادي راډیو ته واګاسته اوس هم له فريدي سيال او روچي د افغانستان په اړه په لویدیز مطبوعاتو کې سره غلي.
د بشری حقوقو د څار سازمان د ملګرو ملتونو د ځنګړي راپورټر هغه راپور ته چې روانه اونۍ خبر کړي په اشاره په افغانستان کې د بشری حقوقو څخه په روستیو سرغړاویو لیکنه خبره کړې ده. د بشری حقوقو د څار سازمان ویلي چې دا راپور د طالبانو تر کنټرول لاندې په 2020 میلادي کال کې د سوې استفادو او سرغړاونو یو لیست دی او دا چې د افغانانو پر ژوند دي څومره ورانونی کی اغیزی کړی دی. په راپور کې په افغانستان کې د بشری اقتصادي ناورین ناوړه اغیزو چې تر یو حده د بهرنیو هیوادونو د کړونو له کبله یادونه شوی او ویل شوی دی چې ټولې خواوې د افغانانو د اقتصادي او ټولنیزو د حقونو په نر آیت کې په مختلفو درجو مسؤلیت لري. دغه راپور په مدني، سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او فرهنګي برخو کې د افغان خصو او انجنونو بې ساري شاتک ته ګوته نیولې او ویلي دي چې په هیڅ یو هیواد کې لکه د افغانستان په څیر ښځې او انجونې داسې په بې ساره ډول د ژوند له عمومي صحنې نه دي ترې تمې شوې. د بشري حقونو د څار د سازمان په باور د راپور د افغان خصو او انجنونو پر حقونو پراخ، سیستماتیک او هر اړخیز بریدونو په اړه د ملګرو ملتونو د کارپوهانو مندنی او همدارنګه د پخوانی حکومت د چارواکو، خبریالانو، مذهبي اقلیتونو په وړاندې د طالبانو سرغړاوی او همداراز په افغانستان کې ټول حقوقي سرغړاوی بیانوي. تمد شو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د رواني میاشتې په پای کې د دې موندنو په اړه بحث وکړي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي افغانان حق لري تر دې بهتر ژوند ولري چې له واقعي عدالت پرته کمه ازادي ورکړل شوي او نیمایي وګړي یعنی نجونې له زده کړو بې برخې دي. له برټانیې خبرېدونکي ګارډین ورځپاڼې بیا په ترکیه کې د افغان مهاجرینو وضعیت ته په کتنې لیکلي دي چې ممکن د تیر کال د اگست میاشتې نه چې طالبان بیا ځلې واک ته رسېدلي دي شاوخوا 3000 افغانان له افغانستان څخه ترکیې ته په سختو لارو تللي وي. د ګارډین په وینا ترکیې چارواکي د سوریې څخه د پناه غوښتونکو ورتګ ته ډېر اندېښمن وو او جدي پرېکړه یې کړې وه چې افغانان به خپل هیواد ته نه پرېږدي او ان تر دې چې د طالبانو په لاس د کابل له سقوط مخکې د ایران سره پر خپله پوله موانع جوړې کړې وي. ورځپاڼه زیاتوي کوي چې د 4 مترو په ژوروالي یو خندق یو سمټي دیوال چې اسغن سیم پر تیر شوی د کنټرول برجونه چې په امنیتي کمرو سنبال دي او وسلواله ګزمی هغه څه دي چې ترکی چارواکو د افغان پناهغښتونکو د مخنیوي لپاره مخکې له مخکې چمتو کړی و. خو ورځپاڼه وایي له دې سره هم ترکی چارواکو یو شمیر افغانانو ته د پناهغښتنې موقتی پاڼې ورکړې دي.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې شوې ورزو لاندو خبرونو ته د بشری حقوقو درويشتو بیلابیلو مدافع سازمانونو او بنسټونو د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو کمیسون نه پیو پرانیستي لیکي غوښتي چې افغانستان کې د بشری حقوقو د سرغړاوونو د څېړلو لپاره د یو لوی ټیم د استولو پریکړه وکړي. په غزنی کې یو ځوان مېرمن وژل شوې، دغه خزي یو اتکلن ماشوم هم درلوده او سره و چې وژل شوې ده. طالبانو چارواکي وایي د شخصي ستونزو له کبله د خزي مړ شوې، خو د هغه کورنۍ تر اوسه پورې څه نه دی ویلي. نن د افغانستان او هندوستان د کرکټ ملي ټیمونه د آسیا په جام کې لوبي کوي. دواړو ټیمونو خپلې دوه لوبې چې په سوپر فور یا څلور غوړه پړاوونو کې وي بایللې دي، خو نن به سره مخ کیږي او تر ټولو مخکښ ټیم به د آسیا دریم مقام ښایي ترلاسه کړي. واشنگتن موسکو تورن کړ چې په زوره روسیې ته د لکونو اوکراینیانو انتقال جنگي جنایت دی. او د کاناډا پولیس وایي د دغه هیواد په ساسکچوان ایالت کې د روانې اونۍ د حملې په تورې یو تن نیولی. د یکشنبې د ورځې په برید کې د چاقو په وسیله وشو لس تنه ووژل شول او 13 نور ژوبل شول. لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي په تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې کولای شي. د ازادي رادیو ټول خبرونه او راپورونه هم په همدغه ویب پاڼه کې چې شیبه په شیبه تازه کیږي تاسو ولولې. اوس دویمه نیمه پیلو په دې دویمه نیمه کې به د نور بسته پروګرام تاسو ته خبر کو. نور بسته پروګرام چې ملالۍ بشیر جوړ کړی دی.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادی رادیو ته شرغ لاس د ازادی رادیو په دې خبرونه کې نور بس دی خبريږي. زملالی بشریم، تخنیکی چارې شمس الحق پر مخ وړي. طالبانو وخت له رسیدو وروسته ل تیر یو کال راهیسې د نجونو د شونځیو د بندولو په اړه بیلابیل لاملونه په ګوته کړي او تر ټولو تازه د دوی د پوهنې وزارت د سرپرست څرګندونې دي. نور الله منیر خوست د سفر پر مهال ویلي د نجونو یو شمیر شونځي د کلتوري محدودیتونو له امله تړل سوي دي، خو ګڼ افغانان شونکي او زده کوونکي د نور الله منیر دا خبرې ناسمې بولي. طالبانو تر دې مخکې هم د نجونو د شونځیو د بندولو په اړه بیلابیلې خبرې کړې وې، لکه شریعت کله دوی نصاب یادوي او کله هم د بودیجې کمی او اوس بیا د کلتوري محدودیت خبره کوي. د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر دا هم ویلي چې دوی به د خلکو تر راضي کولو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو شونځي پرانیزي. تر دې مخکې پخوانی ولسمشر حامد کرزی د المان ژغ رادیو تلویزیون ته په یوه مرکه کې ویلي چې لس کلنه لور یې ملاله اوس مهال له شپږم ټولګي د فراغت په حال کې ده او له دې وروسته به ونسي کولای چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره نن را سره په نور بس دې خبرونه کې سپیڅلې ځاځی ګډون کوي. سپیڅلې ځاځی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوی ده. ځاځی صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ.
او سلامونه د تاسو ته او د تاسو د تاریخ نتولې ودوال ته سلامونه وړاندې کوم.
اغلی ځاځی، تاسو ووریدل چې طالبانو په ورستي مورید کې ویلي دي چې د ترشپژم ټولګي پورته د نجونو شونځي ځکه نه دي پرانستل چې په افغانستان کې کلتوري محدودیتونه سته. تاسو د دې خبرې سره موافق یاست؟
مننه. دا یو اساسي دروغ ده چې طالبان غواړي چې د خلکو په سترګو کې خاورې وشندي. ولې چې افغانانو په کلتور کې د نجونو زده کړه هیڅ وجود نه لرله، چې اوس نن ورځ دوی دا خبره کوي چې د مونږ نظر پر کلتور فرهنګ باندې مونږ مکتبونه ځنډه وړي دي کلونه کلونه. یعنی په سلهاوو یا په څومره کاله کېږي چې په افغانستان کې نجونکۍ درس وایي، زده کړې کوي، دندې کوي، دا زمونږ فرهنګ او کلچر کې داسې یو څه نشته چې هغه کې د انجونې زده کړې وکړي. یعنې دا هغه دروغ دي چې دوی غواړي چې خلک یې عملیات مصروف وساتي.
آیا تاسو داسې خلک پیژنئ چې د نجونو د ښوونځیو په خاطر باندې له افغانستانه کډه سوي، او تاسو په خپله څنګه ستاسو په مورید کې آیا دغه هم یو حقیقت دی چې تاسو د خپل نجونو د ښوونځي په خاطر باندې له افغانستانه کډه وړې ده؟
او بالکل، دلته زیاتره افغانان چې راغلي دي خاص خپل اولادونو د مکتب لپاره، او دوی کوشش کوي دغه نوی تعلیمي کال چې دلته شروع کیږي، یعنې د ګرمیانې رخصتي خلاصېږي، ټول خپل ماشومان په مکتب کې شامل کړي. زه خپله هم چې د ما لورګانې په مکتب کې وي، یوه په اووم صنف کې وه او یوه په لسم صنف کې وه، کله چې ما ولیدل چې هلته نوره د زده کړو دپاره نجونو ته امکانات نشته او نجونې درس نشي ویلی، نو ما خپل اولاد بې سواده نه شو پرېښودلی. نو ما کوشش وکړو چې د اولاد د زده کړو تعلیم دپاره زه یوه لاره پیدا کړم چې بهتره لاره د ما دپاره همدا وه چې زه بر هېواد ته لاړه شم او هلته خپلې نجونې یا خپلې لورګانې په مکتب کې شاملې کړم.
مننه سپیشلی زازی زبرت تاسو تر اعظم اوریدونکو، ازادي رادیو ل اوم څخه تر 12 ټولګي پوري د زده کړو لپاره د درسي ساعت په نوم یو پروګرام جوړ کړی دی او خبروي. دا خبرونه د اونۍ څلور ورځې خبريږي او هدف یې دا دی چې هغه نجونې چې له شونځي څخه به برخې پات دي یو څه زده کړي. دا درسونه د افغانستان له درسي نصاب څخه چمتو سوي دي او د لرن افغانستان ادارې په همکاري ازادي رادیو تاسو ته خبروي چې نجونې او هلکان ټول ورڅخه زده کړه وکړای سي. آیا ستاسو د کور انجونې دا پروګرام اوري او د شونځي درسونه زده کوي؟ په دې برخه کې موږ خپل پیغامونه پریږدي. اوریدونکو، زموږ د واتس اپ شمیرې ته هم تاسو زنګ وهلای سي، پر هغه شمیره باندې موږ خپل پیغامونه پریښودلای سي په لیکلي او غږیزه بڼه باندې. د دې خبرونې د ګټو په اړه موږ سره خپل نظرونه شریک کړئ. تر یوې شیبې وروسته به بیرته له تاسو سره یو. هره اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
درسي ساعت خپرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:00 تر 9:00 بجو خپریږي. اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو نور بس د خبرونه او زملالی بشریم د دې خبرونې تخنیکی چارې میر احمد صاپی او شمس الحق پر مخړي. ځاځي سپ تاسو کوم وخت وو چې تاسو زړه ته ولوي دل چې نور شونځي نه پرانستل کیږي او تاسو باید له افغانستان ولاړ سئ چنجونیمو له شونځي پاتنه سي؟
کله چې طالبان راغلل، نو تقریبا زه په افغانستان کې پاتې شولم. نو ما ولیدل چې د انجونیو لپاره مکتبونه نه پرانستل کېږي او د ښځو دپاره د ژوند ساحه دوی نور هم راتنګوي، ځکه د دوی پخوانۍ دوره شاهدان وو. موږ یعنې زه په پخوانۍ دوره کې د دوی اومه ما لیدلي وو چې دوی د ښځو او نجونو سره سره کم رفتار وکړو. دوی پنځه کلن دوره کې آته هغه وخت کې شپږم صنفه پورې نجونې اجازه لرله، بعد هغه نه جنکۍ نه پرېښولې چې مکتبونو ته لاړ شي. نو زه په دې پوهېدلم چې دوی حتما بیا د ښځو دپاره همداسې یوه برنامه لري، خصوصا د نجونو د ځکه په بار کې نو ما تصمیم ونیول چې باید زه هیواد پرېږدم او د هیواد نه بهر لاړ شم.
ستاسو په نظر د طالبانو په منځ کې پر شونځي باندې څه اختلافات شایي موجود وي؟
بالکل، دا واضح خبره ده چې دا کومه مسله چې نن د نجونو په شونځي باندې روانه ده، دا د دوی په لاس کې نه ده، دا دوی د بهر نه رهبري کیږي او دوی ته هدایت ورکول کیږي، ځکه دوی د یو لوستې ښځې نه یو ښځې چې درس تعلیم کړی وي د هغه نه طالب او مولا ډاریږي. ځکه چېرته که یو مور مکتب ویلی وي، هغه خامخا خپل اولاد انتحاري یا انفجاري نه تربیه کوي، او هغه به حتما یو انجینر وي او یو ډاکټر وي. دوی غواړي چې په افغانستان کې د ښځو طبقه داسې پټې سترګې وساتي چې هغه د دنیا نه د عصري علومو نه محرومه وساتي، او تر څو دوی په دې باندې کامیاب شي چې په افغانستان کې حکومت وکړي. یعنی دا د دوی یوه لویه برنامه ده او دا مکتبونه به اوس خو د کلتور او فرهنګ خبره ما سره چول. یعنی دا که کلونه کلونه هم تیر شي، دا مکتبونه به هیڅ وخت په افغانستان کې د نجونو پرانستي خلاص نه شي او نجونې به مکتب ته لاړې نه شي، ځکه دا د دوی یوه خاص برنامه ده. او مخکې هم دوی دغه برنامه لرله، 15 کاله د مونږ نجونې شاته بوتللې او مکتبونه ټول بند وو.
سپیشلی ځاځي صاحب، که تاسو په جریان کې یاست د پن پات په نوم باندې یا د قلم لار یو خوځښت دی په افغانستان کې چې دوی په د کندهار څخه نیولې تر هلمند او نورو ولایتونو پورې د نجونو د زده کړو لپاره لاریونونه کړي دي. دوی له حکومت څخه غوښتي دي چې دغه ښوونځي باید پرانیزي. په داسې حالات کې چې خلک له دغه خوځښت سره یو ځای کیږي او راوځي او یعنی لوی خطر پر ځان باندې قبلوي، خو بیا هم د خپلو لوڼو دپاره د ښوونځي غوښتنه کوي، دغه په خپله یو څه پیغام دی و طالبانو ته چې ټولنه غواړي چې نجونې ولوستې سي، خو دوی وایي چې کلتوري محدودیت دی.
او بالکل، دوی اصلا د ملت غږ نه اوري. که چېرته دوی د ملت غږ اورېدلی، کله چې دوی اول راغلل ملت ویلي چې مونږ دومره مشکل، یعنې هر دولت کوي په مونږ غواړو چې هغه د مونږ څه حقوق او یا څه حقوق چې مونږ لرو هغه باید خوندېږي. مګر دوی بیا هم د ملت غږ وانه اورېدل، او که چېرته دوی همداسې برخلاف د ملت روان وي نو شاید دوی عمر ډېر زیات لنډ وي. ځکه وایي هغه په دري کې مونږ مثال لرو، وایي زورې مردم زورې خدا. که چېرته ملت د دوی په مقابل کې ودرېدو نو دوی به بیا هیڅ هم ونه شي کړلی.
ستاسو په نظر ملت په څه وخت دغه غوښتنه مطرح کوي په یو خوله او په یو ژبه باندې چې باید ښوونځي پرانستل سي؟ یعنی تر اوسه پورې موږ داسې پراخ لاریونونه نه دي تر سترګو سوي چې ټول خلک دي په ټولو ولایتو کې راووزي او نر او ښځه ټول په یو ژغ باندې وایي چې باید طالبان نور د نجونو ښوونځي تر شپږم ټولګي پورته پرانیزي.
دوی زیاتره کوشش کوي چې په هر ځای کې چې خلک راووزي او یا لاریون کوي یا خپل غږ اوچتوي، هغه ډېر زر دوی نیسي او استخبارات دوی بیایي. لکه په کابل کې چې ښځې راووتلې په یو نوم او په بل نوم دوی ټولې ونیولې او په استخباراتو کې هغه بندیانې شولې ووهل شي وټکول شوي. نو خلک دوی غواړي چې د خلکو سره د شکنجې نه کار واخلي، او خلک شکنجه کوي، تهدید کوي. حتی داسې خلک شته دي چې په یو سیټ باندې چې د مکتب په باره کې کوي هغه په خارج کې وي، مګر فامیلونه یې په افغانستان کې هغه وهل شوي دي او ټکول شوي دي. یعنې دوی دومره جدي پرخوست کوي د خلکو سره چې یعنې د خلکو آواز باید همیشه ټیټ وي او خلکو حق باید اوچت نه شي او نړیوال باید خبر نه شي. خو دا امکان نه لري، آخر به د دې خلکو حوصله ختمیږي او خلک به راووزي د سر په بدله به اسمان مبارزه کوي او غږ به خپل اوچتوي.
بله پوښتنه به په دې برخه کې در څخه وکړم چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو څخه د ملګرو ملتونو د ملاتړ ادارې یا یونیسف په دې روانه اونۍ کې د سه شنبه په ورځ یو تحلیلي راپور خپور کړ، او په دې راپور کې وویل چې د زده کړو څخه د نجونو له محرومېدو سره په تیرو 12 میاشتو کې افغانستان 500 میلیون ډالر اقتصادي زیان کړی دی، چې دغه یو ډیر لوی ارقام دی. ستاسو په نظر دا د افغانستان پر راتلونکو باندې څومره بد اغیز کوي، او په ځانګړي توګه د اقتصادي لحاظ؟
نو بالکل، افغانستان یو ملک چې همیشه ملل متحد یا د نورو په حکومتونو باندې مونږ دغه خپل اقتصادي برنامه مخکې بیولې ده. نو کله چې دغه دومره لویه ضربه افغانستان ته وارد شي، واقعا د هغه په اقتصاد کې یعنې په 2 کالو پورې به مونږ دغه اقتصادي وضعیت جبران نه شو کړلی. مګر دا چې طالبان یا په دې پوهېږي یا نه پوهېږي، نو دا د دوی تګلاره ده، او دوی نه غواړي، دوی اصلا غواړي چې د ښځو نه یا د نجونو نه په سیاسي بخش کې د یو وسلې په توګه د نړیوالو په مخ کې د ښځو نه استفاده وکړي، او دا مکتبونه بند شي تر څو نړیوال دې ته مجبور کړي چې دوی په رسمیت وپېژني. او که چېرته دوی په رسمیت ونه پېژنه، نو دوی به خپلې خویندې نونه چې دا کومې ښځې چې دوی نجونې چې مکتب ته نه پرېږدي، دا د دوی خویندې دي. دوی د دغو خویندو نونه نه سیاسي استفاده کوي. یعنې دوی غواړي چې د مکتب نه، د تعلیم نه، د هر شي نه دوی د خپل سیاست کې استفاده وکړي او د خپل او خپل نافې د دوی نه کار واخلي. دا د افغانستان لپاره ډېره یو لویه اقتصادي ضربه ده چې موږ ته واردېږي، او دا به موږ ډېر کلونه جبران نه شو کړلی.
ځاځي صاحب، په ځینو سیمو کې لکه د بلخ او هرات په ځینو سیمو کې د ښوونځیو د پرانستل کېدو راپورونه سته، خو په نورو ولایتو کې بیا د ښوونځي د نجونو پر مخ باندې په بشپړه توګه تړل سوي دي تر شپږم ټولګي پورته هدف مې دی. ستاسو په نظر دغه څومره یو د ناانډولۍ رامنځته کولای سي چې طالبان په ځینو برخو کې ښوونځي ټول ښوونځي پرانیزي، او په ځینو ولایتو کې بیا اجازه نه ورکوي، حتی دغه زمينه نور ته برابر چې خلک په خپل شونځي پرانیزي؟
بالکل، دا تفاوتونه دي چې دوی غواړي چې د افغانانو په منځ کې ایجاد کړي، او د افغانانو په منځ کې یو بیتفاقی یا یو نفاق تلمن وهي پورا په بلکې مکتب خلاص شوی ده کوم د دوی د خولې نه چې کوم فرهنګي یا کلتوري مشکل نه لري، کتاب مشکل نه لري، یو نفر مې مشکل نه لري، مګر په کابل کې یا په خوست کې یا په پکتیا کې مکتب نه خلاصېږي. یعنی دا خپله د ملت په منځ کې یو درد پیدا کونه ده، او دوی زیاتره په همدې کوشش باندې لګیا دي چې دغه د افغانستان خلک سره جلا شي، یعنې ولایتونه سره جلا کړي، که نه حکومت پسې راشي د ټولو حکومت وي، یعنی مکتب که خلاصېږي که رخصتېږي که بندېږي، په ټول یو هېواد کې باید په یو شان باندې وي، نه توپیري چلند باندې. نو هغه نجونې چې ته د مثال هغوی هیلې ارمانونه لري، هغه په ننګرهار کې اوسېږي یا په خوست کې اوسېږي، یا هغه چې هغه نجونې چې په بلخ کې مکتب ته ځي، هغو ته ګوري واقعاً دوی دپاره ډېر د سارسف ځای ده، او دوی به ډېرې خوشینې وي چې ولې زه په دې حکومت کې زه څه احتیاط نه لرم چې په یو ولایت کې مکتب خلاص وي او په بل ولایت کې خلاص وي. دا هغه توپیري چلندونه دي چې د طالب دغه برنامه په همدې شکل باندې روانه ده.
ځاځي صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. یو وړوکی اعلان به وکم اورېدونکو. ازادي راډیو له اووم څخه تر دولسم ټولګي پورې د زده کړو لپاره د درسي ساعت په نوم یو پروګرام خپروي. دا خپرونه د اونۍ څلور ورځې خپریږي، او هدف یې دا دی چې هغه نجونې چې له ښوونځي بې برخې سوي دي یو څه زده کړي. دا درسونه د افغانستان له درسي نصاب څخه چمتو سوي دي، او د لرن افغانستان په همکارۍ ازادي راډیو تاسو ته خپروي چې نجونې او هلکان ټول ورڅخه یو شان زده کړي کولای سي. زموږ پښتنه دغه ده چې آیا ستاسو د کور نجونې دا پروګرام اوري او د ښوونځي درسونه زده کوي؟ د دې خپرونې د ګټو په اړه له موږ سره خپل نظرونه شریک کړئ. موږ ته زموږ پر واتساپ شمیره باندې خپل په لیکلې بڼه باندې او ژغیز پیغامونه پرېږدئ چې موږ به هغه پیغامونه د دغو خپرونو په جریان کې تاسو ته خپاره کړو. زموږ د واتساپ شمیره ده 00420221120. د واتساپ شمیره یو ځل بیا وایم، 00420221120. اوریدونکو، تاسو کولای سئ چې موږ ته د نننۍ ورځې د موضوع په اړه هم خپلې پوښتنې یا تبصرې پرېږدئ پر همدغه شمیره باندې، زه به یې په دې خپرونه کې نشر کړم. ځادی صاحب، بیا هم تاسو ته راځم. بله پوښتنه مې دغه ده چې زموږ سره یو شمیر د ټولګي زده کوونکو خبرې کړي دي. دوی ویلي دي چې دوی هره ورځ و ښوونځي ته په تمه وي چې طالبان به اعلان وکړي چې ښوونځي به پرانیستل سي او نجونې به ښوونځي ته ولاړې سي، خو هره ورځ همدغسې تیریږي او سبا کیږي چې په دې کې دا د یو کال تیر سو. ستاسو په نظر دغه د رواني لحاظه پر جنوب باندې څومره بد اغیز کړی دی دغه چې د دوی ښوونځي تړل سوي دي؟
مننه، بالکل. دا د کله چې نجونې ګوري لکه یو کور ورور په یو کور کې دي، لکه ورور مکتب ته ځي او کور پاتې کېږي، دا واقعا د یوې نجلۍ لپاره ډېره دردوره ده، خصوصا د مور لپاره. نو د دوی په روان باندې ډېره بد اغیزه کوي. کله چې زه په افغانستان کې وم او هلکان به مکتب ته تلل، یعنې د مالونو په کور کې ناسته وه، ژړل به یې که نه، نو دوی به ویلي چې ولې زه حق نه لرم، یا د ما د ښځېتوب، یا زه جلی یم، دا کوم بد شی ده چې زه په دې دنیا کې د ښځې په نوم پیدا شوی یم، ولې دا ننګ ده، شرم ده چې زه یوه ښځه یم. یعنې واقعا د دوی دپاره د رواني لحاظ نه ډېر زیات مشکلات لري، چې حتی تر دې اندازې چې زه مجبوره شوم چې دوی ډاکټر ته مراجعه وکړي او د دوی تداوي لاندې ونیسم. نو دا احساس زه لرم، زه د هرې جلۍ چې دا منتظره ده چې څه وخت به د دې په مخ کې مکتب دروازه خلاصېږي، زه دا درک کولای شم، او زه په دې درد باندې پوهېږم چې هم د مور دپاره هم د لور دپاره څومره زیات درد لري چې کله یو الرټ یا یو زوی یا مکتب ته ځي او لور په کور کې ناستوي او خپلو کتابونو ته ګوري. نو دا ډېر د تعصب ځای ده چې موږ ښځو ته په دویم یا د دریم جنس په نظر کتلی شي. یعنې د انسان په شکل انسان کله وخت احساس کوي چې زه په افغانستان کې کاشکې د ښځې په نوم نه وای پیدا شوي، یعنې دومره درد لري.
د هیواد پخوانی ولسمشر حامد کرزی د خپل لور یادونه هم کړې و چې هغه به شپږم ټولګي لوړه ځي او نور به د هغې پر مخ باندې د ښوونځي دروازې تړل سوي وي، او هغه به ونه کړای سي چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. په داسې حال کې چې د یوه هیواد پخوانی ولسمشر لا تر دغه حده پورې وي چې لور یې ښوونځي ته نسي تلای، ستاسو په نظر افغانان څه کولای سي چې طالبان یې پر خبره باندې غوږ ونیسي؟
مننه بس زه به دا یوه خبره وکړم چې اصلا دغه د طالبانو چې په کوم سیستم روان دي فعلا په افغانستان کې دغه د دوی د رسول سیستم غلط سیستم ده. یعنی دوی نشي کولای چې د نړۍ هیوادونو سره تعامل وکړی شي. اته نړۍ څه کوي چې دوی د افغانستان د افغانانو سره یا خپل ملت سره تعامل نشي کولای. اولین تعامل یې همدا ده چې دوی اته د نجونو مکتب ته اجازه نه ورکوي. یعنی افغانان مجبور دي چې په هر طریقه باندې وکړي، لاریون دی لاری وی که دی خبرو دی لاری وی که دی هر طریق نوی باید دی طالبانو سره کینی او طالبانو سره وغږیږي او په کوم ځای کې چې مشکلات وي هغه باید حل کړي. او د نجونو مکتب که چېرته یو ورځ د نجونو په مخ دروازې تړل کېږي په دې معنا ده چې مونږ تقریبا 2 کاله شاتګ کوو. دا فعلا مونږ 1 کال کېږي چې د نجونو په مخ دروازې تړل شوي دي. یعنې هغه نجونې چې مونږ په وحسنس کې وي اتم ته لاړې وي اتم کې نه هم همداسې به مخکې تللې وي. یعنی یو کال دې مونږ نجونې وروسته پاتې کړې. نو د افغانستان ولس ته یا ملت ته دا لازمه ده چې باید د دې اقدامو کې په دې باره کې او طالبان د خپل سره یې ته پرېنږدي ترڅو د مونږ ښځو په باره کې تصمیم ونیسي.
شزی په ځنګړې توګه په دې برخه کې څه کولای شي چې د دوی خبره واورېدل سي یا هدي عقل نارینه د دوی پر خوا باندې ودرېږي او د دوی ژغ اوچت کړي؟
شزی موسم تاسو ګوري چې خزه ټول خپل مبارزه کوي او خپل مبارزه ته دوام ورکوي. تر اوسه پورې نارینه په افغانستان کې چې په خپل ناس دي، یعنی هغه عمره مبارزه چې په دې یو کال کې خزو کړي ده، سړکونو ته راوتلي، تظاهرات کړي، مظاهرې کړي دي، په سوشل میډیا کې غږ اوچت کړی دی. یعنی نارینه نه چې په کې قومه خزینه ډېر فعالیت کوي او خزو ته دا پکار ده چې باید همې خپل غږ اوچت وساتي او هیڅ وخت مونږه یعنی په دوی باندې غږ کوو چې مونږ هغه خزینې وغه شل کاله مخکې ښځې چې مونږ ته به یې شلاته ونیولا په سړکونو منځ کې به یې مونږ په لښتو وهلو. مونږ اوس هغه خزینې او مونږ به خپل غږ نړیوالو ته رسوو، مونږ به خپل غږ جهان ته رسوو او دا به ښایي چې طالب حکومت د ښځو دپاره د زندان په شکل ده او نړیوال به دې ته هڅوو چې په دوی باندې فشار راوړي ترڅو ښځو ته خپل حق او حقوق ورکړي.
ډیره مننه ځاځي صاحب. اوریدونکو تاسو د نور بس خبرونه د ازادي رادیو څخه واوریدل. د خپل ملمنی سپیشلی ځاځي څخه ډیره مننه کوم چې دوی په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ. اوس هم تاسو سره خدای پامانی کوم. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
وسر لتا خادی ڈولی کا اور بل دے جوڑ کے پسر لتا خادی ڈولی کا دا الول زلفی دے چا چاپا مخوب دلی دی بیگا مستا پا غم کی یارا یار ڈی جڑلی دی دا غم سب پیڑے میں پا مخ مخ باندھے خوڑلی دی بیگا مستا پا غم کی یارا چی پمخ مخلری سفر سانت دشاڑ مامنورا ٹول یاران دتلی دی بیگا مستا پغم کی یارا یار ڈیر چڑلی دی دغم سفیڑ میں پمخ مخ باندھی خوڑلی دی بیگا مستا پغم کی یارا بیگا مستا پغم کی یارا یار ڈیر چڑلی دی دغم سفیڑ میں پمخ مخ باندھی خوڑلی دی بیگا مستا پغم کی یارا
شیبا په شیبا د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
قربان کو نور نورانو یا نور نورانو رازی چھ جوڑا افغانستان کو نور نورانو زئی چھ زانو نترے قربان کو نور نورانو یا نور نورانو رازی چھ جوڑا افغانستان کو نور نورانو یا نور نورانو نور نورا نو نور نورا نو نشان کرو نور نورانو یا نور نورانو رازی چ جوڑا افغانستان کرو نور نورانو یا نور نورانو
پریده افغانانو رونو نور دا غفلت خوب نپریده افغانانو رونو نور دا غفلت خوب نپریده افغانانو رونو نور دا غفلت خوب نپریده افغانانو رونو ورک بل ملک خای نان کو نور نورانو یا نور نورانو رازی چی جوڑ افغانستان کرو نورے نورانو یا نورے نورانو نورے